খবর। السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالبان او امریکایي لوری راتلونکې اونۍ بیا دوحه کې سره کښېني، د خبرو اجنډا یې څه ده؟
دواړه اړخونه تعهدات تازه کوي او کوشش کوو چې تشویشونه چې کوم دي هغه لرې شي او د افغانستان د خلکو سرمایه راپرېښودل شي.
د طالبانو حکومت ته دا خبرې اترې او لیدکاته څومره ګټور دي؟
دا اړه لري په طالبانو باندې چې دوی څه لاسته راوړنه لري، څه وړاندیز لري، څه پروګرام لري، څه ستراتیژي یا څه برنامه ورته جوړ کړې ده.
سر له سبا په لسو نورو ولایتونو کې د پاسپورټ ویش پیلېږي، خو کابل کې لا دا بهیر ولاړ دی او خلک په تمه.
موږ مریضان لرو، ناروغان لرو، ډېر ستونزو سره مخ یو، خو زر ته زره شروع شي چې د خلکو ستونزې حل شي.
دا خو دولت په دې اړه باندې باید قوي ګامونه پورته کړي چې د خلکو ستونزې هوارې شي.
د طالبانو د حکومت د سلو ورځو په مناسبت له ذبیح الله مجاهد سره ځانګړې مرکه هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو اوس مې همکار اجمل ان سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د سات خبرونه وړاندې کړي.
په کاپیسا کې په یو وسلوال برید کې دوه تنه دیني عالمان وژل شوي دي. متحده ایالات وایي راتلونکې اونۍ په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیلوي. او د بشري حقوقو د څاري د روايي د بلاروس او پولند ترمنځ په پوله کې د کړکیچ نتیجه به د کډوالو او پناهغښتونکو په وړاندې د بشري حقوقو جدي سرغړابي وي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، په کاپیسا کې په یو وسلوال برید کې دوه تنه دیني عالمان وژل شوي. ځایي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي پر دې دیني عالمانو د برید نن سهار د کاپیسا په مرکزي سیمه ریګي روان کې هغه مهال وشو چې دا دیني عالمان له مدرسې څخه کورونو ته روان وو. په کاپیسا کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي کریم الله وسیق ازادي راډیو ته وویل چې په برید کې دوه تنه دیني عالمان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. متاسفانه دا پیښه شوې. نن د کاپیسا ولایت چارواکي هڅه کوي چې عاملین پایده او قانون او محکمې ته وسپاري. پر دیني عالمانو د دې برید مسولیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. د کاپیسا چارواکو د وژل شوو او ټپي شوو دیني عالمانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو سیمه ییز خلک وایي چې وژل شوي او ټپیان شوي دغلته د یوې ځایي دیني مدرسې استادان وو. تیر کال د کاپیسا د دیني عالمانو د شورا مشر هم په یو برید کې وژل شوی وو. له هغې ورځې چې طالبان واک ته رسېدلي، پر کاپیسا سربیره له ځینو نورو ولایتونو څخه هم پر یو شمېر دیني عالمانو د بریدونو رپورټونه ورکړل شوي چې د ډېرو دې بریدونو انګېزې معلومې نه دي. متحده ایالات وایي راتلونکې اونۍ به په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیل کړي، او په دې ترڅ کې به پر نورو مسایلو سربیره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او په افغانستان کې د بشري بحران په اړه بحثونه شامل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نید پرایس پرون خبریالانو ته وویل په دې خبرو کې به چې دوه اونۍ دوام کوي، د امریکایي پلاوي مشري د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست کوي. ښاغلی پرایس زیاته کړه دواړه لوري به د امریکا د مهمو ملو ګټو په اړه بحث وکړي چې د ده په وینا د داعش ډلې او القاعده شبکې پر ضد د تروریزم ضد عملیات، بشري مرستې، د افغانستان ځپل شوی اقتصاد او د امریکایي وګړو او د هغه افغانانو د ایستلو مسایل به پکې شامل وي چې په شل کلنه جګړه کې د امریکا لپاره کار کړی. د افغانستان د پاسپورټ عمومي ریاست وایي د کابل د پاسپورټ تخنیکي ستونزه لا نه ده حل شوې، خو په لسو نورو ولایتونو کې د پاسپورټ د ویش لړۍ پیلوي. په کابل کې د څو ورځو راهیسې د نوو پاسپورټونو د ویش بهیر ځنډېدلی چې سبب یې چارواکي تخنیکي ستونزه ګڼي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د پاسپورټ عمومي رئیس عالمګل حقانی نن په یو خبري کانفرانس کې که څه هم دا چې کله په کابل کې د پاسپورټ د ویش ځنډېدلی بهیر بیرته پیلېږي څه ونه ویل، خو د خود یادونه یې وکړه. ویل
د دې هیڅ نشي ویلای، کېدای شي په یوه ورځ کې حل شي، کېدای شي یوه هفته ونیسي، او د دقیق ځکه دا تخنیکي کار دی نو د تخنیکي کار معلومات نه کیږي، خو چې هر کله فعال شو ستاسو په مخ کې بیا موږ اعلان کړو.
کاپیسا، پروان، لوګر، میدان وردګ، غزنی، دایکنډي، فاریاب، نورستان او بدخشان هغه ولایتونه دي چې د پاسپورټ د عمومي ریاست د مسؤلینو په وینا سر له سبا پکې د پاسپورټونو د ویش ځنډیدلی بهیر پیلېږي. په وو نورو ولایتونو کې لا دمخه د پاسپورټونو د ویش لړۍ پیل شوې ده. افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي لپاره یې وطرحه تایید کړې ده. طالبانو د حکومت د ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په وینا د رئیس الوزرا په مشرۍ د کابینې غونډه د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي لپاره د ټاکل شوي هیئت طرحه تایید شوه او دنده ور وسپارل شوه چې ولایتونو ته ولاړ شي او د ځنګلونو د پرې کول لپاره عملي کار پیل کړي. د دې طرحې یو ټکی دا یاد شوی چې د ونو د پرې کول لپاره په برقي ارو بندې د بشری حقوقو د څار اداره وایي د بلاروس او پولند ترمنس په پوله کې د کړکیچ نتیجه به د کډوالو پناه غوښتونکو پر وړاندې له بشری حقوقو جدي سرغړونه وي. دغه سازمان ویلي چې بلاروس او پولند دواړه مسولیت لري چې د نورو مړینو مخه ونیسي او پر پوله خلکو ته د بشری مرستو د رسولو زمینه برابره کړي. او روسي خبر دا چې د انرژي د بایو د ټیټولو لپاره د متحده ایالاتونو د هڅو په ترڅ کې ولسمشر جو بایدن د هیواد د تیلو له ستراتیژیکو زیرمو څخه بازار ته 50 میلیونه بیرله تیلو د رایستلو امر کړی. دا پریکړه له برتانیا، چین، جاپان او شمالي کوریا سره د همغږۍ په اساس په پام کې نیول شوې ده. خو د امریکا له دې پریکړې سره سره پرون په بازار کې د خامو تیلو بیه کې په 3% زیاتوالی راغی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. راځو د دې خبرونې د سر راپورته. راتلونکې اونۍ په دوحه کې د امریکا او طالب چارواکو ترمنځ خبرې پیلېږي. له ترهګرۍ سره مبارزه، بشري مرستې، د افغانستان اقتصادي وضعیت او په خوندي ډول د امریکایي وګړو او افغان متحدانو وستل د دې خبرو منځپانګه ده. وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د امریکایي چارواکو او طالب پلاوي ترمنځ دا دویمه رسمي غونډه ده چې په دوحه کې کیږي. دا خبرې به تر ډیره پر څه ورټولې وي، تفصیل په دې راپور کې اورئ.
د ستونزو ډیپلوماټیک حل ته د رسیدو په موخه د امریکا او طالب چارواکو هڅه. راتلونکي اونۍ د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ د دوه اونیو لپاره دوحې ته ځي. د هغه دا ځل سفر یو څه اوږد دی، نو ځکه ښایي دا پلا خبرې هم مهمې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس وایي دوی چمتو دي چې د طالبانو سره په عملي ډول د هغه څه په اړه چې په افغانستان کې د دوی ملي ګټې رانغاړي خبرې وکړي.
زه تاییدوم چې راتلونکې اونۍ به د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټام ویست له طالب مشرانو سره د خبرو په موخه د دوو اونیو لپاره دوحې ته ولاړ شي. دوی به په افغانستان کې زموږ د مهمو ملي ګټو په اړه خبرې وکړي. په دې کې له ترهګرۍ سره مبارزه، د متحده ایالاتو د اتباعو او د هغو افغانانو چې موږ ورته ژمن یو خوندي وستل، بشري مرستې او اقتصادي وضعیت شامل دی. دا به له دوی سره د خبرو لومړی توپ وي.
د ښاغلي ویست د دې سفر یو بل موخه ل خپل متحدانو او شریکانو سره د یوې داسې تګلارې جوړول دي چې وشي کولای په افغانستان کې د بشري ناورین مخه ونیسي. د طالبانو حکومت هم د متحده ایالاتو سره د خپلو راپورته شویو ستونزو د حل لپاره سیاسي او ډیپلوماټیکي هڅې تر ټولو منطقي او خلار بولي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې دا خبرې ګټورې وبللې. وایي دوی یې د بریا لپاره ژمنتیا لري.
دواړه اړخونه تعهدات تازه کوي او کوشش کوي چې پیښه تشویشونه چې کوم دی هغه لرې شي او د افغانستان د خلکو سرمایه را پرېښودل شي. د اقتصادي مسایل هم حل کې تر ډېره او دوه مدار سي ډیپلوماټیکو تعلقات او بنیاد به کېښودل شي او دا په تقویه سي. دا د دواړو جهتونو په ګټه تمامېږي.
خو هغه څه چې متحده ایالات د خپلو ملي ګټو په سر کې بولي، د دې ډاټ ترلاسه کول دي چې افغانستان نور هیڅ کله د ترهګرو ډلو لپاره په خوندي پټنځای بدل نشي. متحده ایالات اوسمهال داعش، خراسان څنګه د افغانستان خپلو شریکانو او د خپلو ملي ګټو لپاره ګواښ بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان نیټ پرایس په خبره دوی د دې ډلې د ماتولو او ځپلو لپاره د نړیوال ائتلاف تر څارنې لاندې له خپلو متحدانو او شریکانو سره ګډ کار کوي څو داعش مالي سرچینو ته له لاسرسي محروم کړي. که څه هم د طالبانو حکومت داعش خراسان څنګه د افغانستان او ځان لپاره ګواښ نه بولي، خو بیا هم له دوی سره د ټام ویسټ د مذاکراتو یوه مهمه برخه ده. متحده ایالاتو پرون څلور افغانان د داعش خراسان څنګ د مشرانو او د ډلې ته د مالی اسانتیاو د برابرولو په تور نړیوال ترهګر ونومول او تر خوای د دوی نمونه د ترهګرو په تور نوم لري کې ځای کړی دي. تازه طالبانو هم د افغانستان ختیځ ننګرهار ته د داعش ډلې د ځپلو لپاره ځانګړي ځواکونه استولي. د طالبانو د حکومت ویان کڅ هم د دې ځواکونو کرشمیر نه خي خو زیاتوي دوی هیله مند دي چې ډیر ژر به په افغانستان کې د داعش خراسان څنګ لمن ورټول کړي.
و موریدل چې راتلونکو نه په دوحه کې د امریکا او طالب چارواکو ترمنځ خبرې پیلېږي. لترهګری سره مبارزه بشری مرستې د افغانستان اقتصادي وضعیت او په خوندي ډول د امریکایي وګړو او افغان متحدانو وستل له افغانستان د دوه خبرو منځپانګه ده. دا خبرې به طالبانو ته څومره مهمې وي او څومره به دوی وکولی شي چې دې لیدو کتو کې د امریکا او لویدیځ ملاتړ خپل کړي؟ همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې له پخواني افغان ډیپلومات او د چارو لکتونکو عزیز الدین معارج نه کړي.
دا اړه لري په طالبانو باندې دوی څه لاسته راوړنه لري، څه وړاندیز لري، څه پروګرام لري، څه ستراتیژي یا څه برنامه ورته جوړ کړې ده، کومه پالیسي دوی مخې ته وړي، مثلا په دې کې بهرنۍ او کورنۍ پالیسي څه شی دي، تر کومه حده پورې هغه ته ډاډ ورکولی شي، تر کومه حده پورې خپلې ګټې او د امریکا ګټې تشویق کولی شي. په معمولا په مذاکرات ډیپلوماتیکو کې او نړیواله کچه باندې چې بل هیواد سره د بندوال حقوق په بنیاد باندې سره کیمیا تعامل په بنیاد باندې دا هیواد د څنګه سیاستمن دغه نه به څه خواستې ولري زارې ورته وکړي. که چیرې خپلې ګټې په پام کې بیا هم نیسي، د مقابل لوري ګټې هم په پام کې ونیسي، دا هیواد څنګه د زړه دی کې ګټې لرمه دا بل ماته پولیسي هغه سره نه مني، ته به خامخا دغه ګټې خپلې ګټې او د دغه ګټو سره به ډارو تضمین وکړي.
بله مارس سب څو طالبان مثلا طالبان د غراتون کې ونی چې خبرې پیلي له امریکایي لوري سره، طالبان باید له کومې تګلارې نه مختلار شي چې د امریکایانو یا په مجموع کې د لویدیز پام د ځان د ملاتړ لپاره ورواړي؟
لومړی قدم کې دی به زر په زر یو عمومي غونډه راوغواړي او د خلکو استازي سره کښېني، د خلکو د استازي په موجودیت باندې یو ستراتیژي جوړ کړي او پروګرام امریکا ته جوړ کړي چې دوی څه تر غواړي، څه به دوی سره وکړي، څنګه اړیکو سره جوړې کړي، څنګه امریکانه مرستې وغواړي، او که امریکا چېرې ملامتې ګناهګار وي به دغه ته څه رقم ډول سزا ورکړي او څنګه درخواست هغه د محکمې وسي. دا ملي مشروعیت به دی واخلي. که چېرې دا کورنۍ مشروعیت ولري په نړیوال سټیج کې دوی کولی شي په ډېره ښه کچه باندې خبرې وکړي، ځکه ملت د استازیتوب باندې دوی ځي. که دوی اوس هم د طالب په نوم عدالت خو مخکې دوی دوه یو قرارداد کړی ده، یو پروتوکول یې کړی ده، که څوک یې پلکې کړی نه پلکې ملت پر کې مسؤلیت نه لري، او نه هغه پروتوکول یا هغه تړون دوی رانه ول جرګې کې کېنه نه لویه جرګه کې چې مشروعیت ته ملت نه واخلي. نو دا یو احتضاري حالت اول نو په لومړی سر کې ولې طالبان واشنگټن ته نه ځي، اول امریکا کابل ته نه راځي، په دوه کې ولې سره کېني؟ دا خپل یو پوښتنه یو سوال. دوه خپله یا قطر د امریکا لویه پیاستي ده، ستراتیژي د امریکا ماغه به خلیزال لري کې تایم وس راځي، پاکستان مجری هواد ثانین لري کې د قطر هواد روان کېږي.
دا پالیسی او تګلار د امریکا تاسو د افغانستان په ګټه بولي او کنه فکر کوي افغانستان ته ګټه نه رسیږي؟ ګټه هم د سیمه هوادونو قطر او دغه هوادونو ته رسیږي.
څنګه خپل کورنۍ کارخانګي تر سره نکوي او موږ خپل پروګرامونه لرو د موږ په تاوان د معمول په نړۍ دنیا کې په بحراني حالت کې په جګړو حالت کې خيار هوادونه او خيار ملتونه ګټه پورته کوي.
همدا اندېښنه امریکا هم څرګندوي چې په افغانستان کې ممکن بیا نړیوال ترهګر د پښو ځای پیدا کړي. طالبانو ته هم په ظاهر همدا موضوع تل امریکایان مخته کوي. فکر کوي امریکا به د دوه په خبرو کې همدا د ترهګرۍ سره د مبارزې په لارو چارو خبرې کوي او کنه امریکا نورې غوښتنې هم لري چې له طالبانو غواړي ترلاسه کړي؟
ظاهرا خو همدا څه وایي مبرا به سوای قطه دغه ملت او باید قطه دغه لوبه خپل امریکا پل کړې ده. امریکا هم دغه لوبه مخته بیایي که داعش راځي که نور ترهګر راځي که دولس که یو ترهګر ډلې دي، دا ترهګر ډلې بدون ملاتړ نه بدون پیسو مهماتو وسلې نه هېڅ شی نه شي کړل. د افغانستان کې هم که ګاونډیان د موږ پاکستان ایران وایي چې موږ افغانستان سره دوستي کوو محبت کوو دا کوو، دغه وسله ټول د همدوی نه راځي. افغانستان کې چېرې فابریکه موجوده ده که دغه طالبان وایي چې مثلا موږ په خپل لاس باندې جهاد کړی د اودام کړي فلاني کړي او توپک چې ده په اوږده ده پردی ده، دغه لوبه پردی ده، خپل امریکا ډیزاین کړي ده. امریکا طالبان راغواړي او هدایت ورکوي په دوه کې د نوي پروګرام د نوي لوبې لپاره.
پخوانی افغان ډیپلوماټ او د چارو کتونکو عزیز الدین معارج و چې له لندن یې ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د پاسپورت عمومي ریاست وایي د کابل د پاسپورت تخنیکی ستونزه لا نه ده حل شوې، خو په لاسو نورو ولایتونو کې د پاسپورتونو ویش سبا پیلوي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د پاسپورت عمومي رئیس عالمګل حقانی نن په یو خبري کانفرنس کې ډاډ ورکړ چې د پلازمین ستونزه به هم ژر هواره کړي. تفصیلی په دې راپور کې
کابل، پروان، لوګر، میدان وردګ، غزنی، دایکندی، فاریاب، نورستان او بدخشان هغه ولایتونه دي چې د پاسپورت عمومي ریاست د مسولینو په وینا سره له سبا به پکې د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل شي. د پاسپورت عمومی رئیس علمګل حقانی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې یاد ولایتونو کې ټول تخنیکی وسایل او کارکونکي د پاسپورتونو د ویش چارو ته چمتو شوي دي. په دې سره له پلازمینې کابل پرته د هغه ولایتونو شمیر ولسته ورسید چې د پاسپورت د ویش لړۍ پکې پیل شوی. خو د پاسپورت رئیس علمګل حقانی د کابل پاسپورت ریاست د فعالیت د بیا پیل په اړه وویل تخنیکی ستونزې لا نه دي حل شوي او معلومه نه ده چې په دې ولایت کې به تر کومه د پاسپورت د ویش چارې ځنډیدلې وي.
د دې هیڅ نشي ویلای کېدای شي په یوه ورځ کې حل شي، کېدای شي یوه هفته ونیسي. او د دقیق ځکه دا تخنیکی کار دی نو د تخنیکی کار معلومات نه کیږي، خو چې هر کله فعال شو ستاسو په مخ کې بیا موږ اعلان کړو.
د پاسپورت عمومي ریاست تیره اونۍ اعلان وکړ چې د بایومیټریک ماشینونه یې تخنیکی ستونزې لري، نو ځکه خو په کابل کې د پاسپورت د ویش بهیر د څو ورځو لپاره ځنډوي. خو د کابل دوه تنه اوسیدونکي محمد داود او شاولي هیله لري چې یاد تخنیکی ستونزه ژر تر ژره حل شي. دوی وای پاسپورتونو ته جدي اړتیا لري.
دغه د پاسپورت په اړه موږ مریضان لرو، ناروغان لرو، ډېر ستونزو سره مخ یو او خلک د مشکلاتو سره مخ دي. که په دغه اړه موږ ته معلومات راکړي او زر تر زره شروع شي چې د خلکو ستونزې حل شي.
د پاسپورتونو په اړه باندې چې دی موږ ډېر زیات ستونزه کې یو، مشکلاتو کې یو. دا تخنیکي ستونزه باید هواره شي. دا خو دولت دی، دولت په دې اړه باندې باید جدي او قوي ګامونه پورته کړي څو د خلکو ستونزې هوارې شي.
خو د کابل د پاسپورت مسؤلین وایي ژر به د کابل پاسپورت ریاست ته د بایومیټریک نوي وسایل واخلي او د پاسپورتونو د ویشت ځنډیدلې بهیر به بیا پیل شي. د پاسپورت ریاست مسؤلینو له خلکو غوښتل چې د پاسپورت د اخیستلو په موخه د قانوني اسنادو پر بنسټ په اړوندو ولایتونو کې د پاسپورت ولایتي څانګو ته مراجعه وکړي. د پاسپورت رئیس علمګل حقانی یو وار بیا حق آواز رد کړ چې په نږدې راتلونکي کې به د پاسپورت چاپ شوي کتابچې ختمې شي. هغه زیاته کړه اوس مهال 900,000 پاسپورتونه د پاسپورت ریاست او شپږ سوه زره چاپ شوي نور له هغه کمپنۍ سره دي چې دا کتابچې چاپ کړي. د پاسپورت عمومي ریاست د شمیرو له مخې له تلې میاشتې راهیسې د پاسپورتونو د ویش د پیل له بهیر سره سم له 300,000 ډیرو کسانو ته پاسپورتونه ورکړل شوي چې له دې درکه دوی نږدې 1,500,000,000 افغانۍ عواید کړي. د اګست له نیمایي څخه چې طالبانو کابل ونیو د پاسپورتونو د ویش بهیر درېدلی و، خو د طالبانو سرپرست حکومت د تلې په میاشت کې دغه بهیر بیا پیل کړ.
زمون خاطله ازادي رادیو نه اوریدې. طالبانو د حکومت سل ورځې وته د اعتراض کې طالبانو خپل سرپرست حکومت جوړ او لسمی او نړۍ سره د اړیکو جوړولو هڅه پیل کړي، خو لا هم طالبان په رسمیت نه دی پیژندل سوي. ولی همدا او ځینې نورې پښتنې په مرکه کې زموږ همکار احمد شیبر د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد نه کړي.
افغانستان 15 کلونه وشول چې د ملګرو ملتو غړی دی، خدا لومړی ځل دی چې درې میاشتې کېږي پر کابل داسې کسان واکمنان دي چې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. څه فکر کوي څه باید وشي چې افغانستان په رسمیت وپیژندل شي؟
بلې، افغانستان خو هغه شرایط چې دي ملګرو ملتونو په قانون کې او یا د نړیوال ټولنې په قانون کې دي رسمیت پیژندلو لپاره ضروري او اړین وي، هغه په ځای کړی دی. غټان داسې نړیوال یا ځینې هیوادونه شار واردی چې نور ممکن په پښې شاتو غمنه کوي رسمیت پیژندلو نه، دا نو د حالت سمو کې نوی د اشغالګرو له مقابلې نه راوتلی یو او به خامخا له مختلفو حقوقي او مشکلات لري. له موږ سره د قانوني مجوز یا قانوني دلیل نه د پاتې افغانستان د اوسنۍ حکومت پر رسمیت نه پیژندل.
مجاهد صاحب، تاسو ویل چې افغانستان ډیر زیات دی ضرورت لري. په ازادي راډیو کې مې په روسیو کې په امریکا کې ویل چې افغانستان دی ته اړتیا لري چې نړیوالې په رسمیت وپیژني او ډیر ضرورت لري چې موږ ډیر ضرورت لرو. فکر نه کوي چې نړیوالو ته ځینې شان باید ورپریږدو چې دوی هم په رسمیت وپیژني؟
نه، افغانستان هم ضرورت لري، نړۍ هم ضرورت لري. دا ضرورت رسمیت پیژندلو د جانبه تعامل ده. هیوادونه هم دې ته ضرورت لري چې افغانستان کې یو مسؤول جهت وي، دلته وضعیت تر کنټرول لاندې وي، دلته امنیت تامین وي. هغه تشویشونه چې نړۍ یا هیوادونه لري له دې جنه هغه تشویشونه رفع وي. دا د نړیوالو هم ضرورت، افغانان هم دې ته ضرورت لري چې نړۍ جګړې راوتلي دي، حمایتي وسي، حکومت ورسره وسي، له ډیپلوماتیک لحاظه د هماهنګي ورسره وسي، تعامل ورسره وسي. دا یو دوجانبه ضرورت.
وبخښه مجاهد صاحب، و بخشی که افغانان دیتا انتظار کوي نړیوال به پرسمت تو پیشنی دوی ضرورت لري او نړیوال دا فکر کوي چې افغانان ضرورت لري ترمنځ به موضوع پات نه شاو ته څه فکر کوي څومره اټکل کوي چې څومره نور وخت ضرورت شته چې نړیوال د افغانستان حکومت پرسمت
نه افغانان انتظار نه کوي موږ خپل تلاش ټول کوو دا اوس مل نړی سره تعامل تقریبا څوک اعتراف کوي کین نه کوي خو رسمي ده هیوادونو سره تعامل هم ستوره ازو وزارت وزیران مزی یا نور وزیران عزیز موږ سره تعامل بشپړ رسمي ده راکړه ورکړه امکان لري او تجارت هم روان ده هغه سے تر دې حد پورې حالت نارمل سوي دي او غونډو کې هم ګډون کوو په نړیوالو غونډو کې او غوښتنه هم بار بار کړې ده او نړۍ هم غوښتنه لري زه فکر کوم سي هڅه روانه ده دواړو خواوو
نه څومره وبخشي څومره وخت تاسو اټکل کوي چې نړیوال بم پرسمت پیشنه څومره وخت نور
وخت زنه سم اټکل کولای خو موږ ټول تلاش کوو سی هغه ستونزې په ملار کې پاتې دي یا د بهانه په توګه استفاده ځنه کیږي دا حل سی دا ستونزې ولر لري سی او د ته زمينه زر مساعده سی افغانستان د نړۍ د سره یو د سیوات سی باور کول لري او په بل اړخ باندې یو تعامل وسی
ملګرو ملتونو په درمیشتي راپور کې چې د افغانستان په ارتباط خبر کړ ویلې دي سی تیر کال داعش شاوخوا شپېته بریدونه کړي وو او سږ کال تر اوسه پورې د داعش حملې تر 310 شو زیات شوې دي او یا داعش ته منسوبي حملې بیا هم په خپل خبره ټینګار کوي چې داعش تهدید نه دی
او موږ دلته په افغانستان کې یو هغه تهدید ځکه نه بولو چې دوی ملو ستونزې نشي جوړولای او دغه د عملیاتو د دوی د زیاتېدو علتونه معلوم دي او هغه علتونه منتفقي
مجاهد صاحب یو څو پمنډ پښتنې د القاعده شبکې مشر ایمان زواهد چیرته دی
مختنه معلمي صاحب چیرته وي
تر 2000 بله تر 2000 یعنی تقریبا لاس کاله مختله د القاعده مشر په سیمه کې وو تاسو کله ور سره کتلی دي
نه بعد له 2001 نه موږ یې غوسره کتل نه دي سوي او په دې بیان یو خبر سوي صاحب کوم ځای کې وو سي
تاسو په یو مرکه کې ویلو چې د افغانستان رسنیو سره چې دوی عربو ته تللی دي
او دا موږ ماټکل دا سي بعد له 2001 نه ستل ته جنگ سو او نړیوال استخبارات هم دلته راغله بد دوی توان ځوان فرصت کم سو په افغانستان کې تا هیڅ نشته تکل نجادي په لوا ژبني په لوا او د تیرې له اړخه دي په تاسو کې پېژندل کېد او بل عربي هو تعاملات هم د تمرست وخت په خپل وادون ته لاړ
نو دا دی وادون ته نس او بخښه مجاسب د ازبکستان اسلامي تحریک غړي چرته دي
خو زموږ معلومات د سیف تعداد د دوی غو داعش سره یو ځای بیا په زابل کې ډېر وزه په سل 2000 د لسم کال غالبنه 15 لسم کال شاوخوا هغه وخت دوی وزه په سل ډیر او څنوري بیا متوارث ول انا اصل وته کړل یو خبر
امیرالمومنین چیرته ده ملا حبت الله خان
هغه په کندهار
د یو په بارخه کې ځینې وزیر ځینې کسان وای چې هغه نشته او ځینې کسان نوري اوازې خبري په افغانستان خو د اوازو وطن دی ولې طالبان له غسر مرکه نه کوي لکه ملا برادر اخون سره چې اوازه خبره شو د سیمه مرکه خبره شو
او هڅه مو ده چې ان شاء الله مرکه به وسی او داډ ورکو هیوادوال ته څنګه په هیواد کې ده اوس د حکومت او د نظام ټول واګي په لاس کې دي تیر ورځې فرمان او مقرره ورسید او په سره پاړي
خبرې نه کوي وینا نه کوي تاسو ور سره په لاندو وختو کې کتلی
او مناسب وخت به ان شاء الله د وینا د پرم زمينه مساعد دي په شنو وي تنه مرکو سره ژوندې ده فلجي ده او د حکومت واګي
او وبښه نو ور زمينه نه ده مساعد افغانستان خو امن دي
طبعا ځین ملاحظات په خپل جناب شیخ صاحب لري چې کله هغه ملاحظات طرف ته ان شاء الله کېږي چې زمينه مساعد
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد و د طالبانو لراتک سره رسنۍ هم له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ شوې دي په کونړ کې هم خصوصي رسنۍ وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله ډیر کارکونکي ځواب کړی دي
پرویز سرګند په خوا په کونړ کې د بیلابیلو انزوریزو او غږیزو رسنۍ سره کار کړي خو اوس د مرکز صداباد اړوند د نوابات په بازار کې د سرک پر غاړه موچی توپ کوي هغه وایي د اقتصادي ستونزو له امله د خبريالۍ دند پرېخي او ورشوي چې د خلکو شلېدلې سپلې او بوټان وګنډي
د تیرو اتو کلو راهیسې مې خبريالۍ کوله د بیلابیلو رسنۍ سره مې کار کړي دي مثلا دنیاي نو رادیو ټلویزیون غرغښت رادیو ټلویزیون په وستون رادیو ټلویزیون ازمون رادیو بدلون رادیو د ډیر نور رسنیو سره می کار کړی دی. اوس چې په هیواد کې دغه ډول بدلون رامنځته شوی دی ورسره په څنګ کې زموږ وظیفې هم له منځه تللی دي. اوس دلته په اسد آباد ښار کې موچتوب کوم، چپړې ګنډم، بوټان ګنډم، دغه ته ناستې ما.
دا یوازې پرویز سرګن نه دی چې د مالی مشکلاتو په وجه د خبریالۍ او رسنیو کارونه پریخي، بلکې د هغه په څیر نور زیاتو خبریالانو د خلکو پر ستونزو د خبرونو جوړولو او چارواکو ته د هغوی مشکلاتو رسولو پر ځای په بازار کې نور کارونه پیل کړي. دوی اوس له نورو هیله لري چې د بیروزګاری او بد اقتصاد حالت غږ یې پورته کړي. احمد وارث نبیزاده هم ډیر کلونه خصوصي رسنیو سره بیلابیلې دندې ترسره کړي. وایي د اقتصادي ستونزو په سبب یې دنده پریښوده. په لومړۍ ورځو کې د تازه ترکاریو پلورل پیل کړل، خو په کې د تجربې نه درلودو په وجه به یې د ګټې پر ځای تاوان کولو.
خو اخر د یو بل ملګري پر مټ مې چې هغه د اسد آباد بازار کې اتاق لرو، خو ما ته ویل چې کرا زه پرې کوم او راشه دغه اتاق کې، زه به یو څه چا نه قرض او دات واخلم. پرنټر او سکینر راته واخیسته او کمپیوټر مې خپل و. نو راغلم او په بازار کې مې د کار روزګار شروع کړ، خو بیا هم د نش نه خدای شکر الحمدلله بس یو څه دی لاس ته راځي. کله نا کله داسې هم وي چې سوم تر لاس نه کو، خو بله ورځ بیا داسې هم وي چې د ډېرو ورځو کار وکاږو.
د ښکلا راډیو د ادبي پروګرامونو چلوونکي عبدالوارث سیرت وایي په کونړ کې څلور خصوصي اف ام راډیوګانې شتون لري چې نن سبا اقتصادي وضعیت ډېر کمزورې دی، او که څوک یې لاسنیوی ونه کړي نو امکان شته چې د هیواد د نورو راډیوګانو په څیر په کونړ کې هم د خصوصي راډیوګانو دروازې وتړل شي. دوی له طالب چارواکو او نړیوالو ټولنو غواړي چې ورسره مرسته وکړي چې تر څو نور رسنۍ ونه تړل شي او کارکونکي د دندو او وطن پریښودو ته اړ نه شي. په کونړ کې طالب چارواکي بیوي دوی هڅه کوي چې د نورو بنسټونو تر څنګ د خصوصي رسنیو ستونزو لپاره هم د حل لاره پیدا کړي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
په دغه باره کې مونږ ټولو خبریالانو ته ډاډ ورکو، خاص کر د کونړ چې کوم خبریالان دي یا کوم دغه کارکونکي دي چې په دغه مشکلاتو کې به ان شاء الله امارت اسلامي دغه هر قسم امداد کوي او هر قسم د مشکلاتو د حل لپاره به تلار ګوري.
په افغانستان کې د رسنیو د بنسټونو په وینا چې د نوي تحول راته ګوړاندې په کابل ولایتونو کې په لسګونو شخصي تلویزیونونو او په زیات شمیر کې راډیوګانو فعالیت کولو چې پکې ګڼو کسانو ته د کار کولو او کورنیو ته د نفقې پیدا کولو زمینه برابره شوې وه، خو د اقتصادي او نورو ستونزو له امله د ګڼو دروازې تړل شوې او نور هم د تړل کېدو په حال کې دي.
ستاسو له پیغامونو
من ولایت ناویه د ولسوالۍ ته خبره کوم. د ازادۍ د راډیو سیمه دا خواهش دی چې زموږ غږ تر لوړپوړو چارواکو طالبانو پورې ورسېږي. نو د ناویې ولسوالۍ کومه ګناه کړې ده چې دوی نه یو څک اوبه ورته راایله کړي دي؟ بندې مو وچسې، د کورو بندې مو وچسولې، په وطن کې د چفنګ اوبه څک نه لرو، درختې مو ګرده وچسولې. هغه مرستې خو چې راکوي، هغه مرستې خو مشرو، هغه خو پر نام سړي مرسته ولا کېدلی دی، شی ولا کېدلی دی، که د چا دیوان نړېدلی دی، که د چا کور نړېدلی دی، که څوک خراب شوی دی، هېڅ یې مو نه دی لیدلی. فقط یې دا قدر وکړي چې دا قدر اوبه دي موږ ته راایله کړي چې موږ د چفنګ اوبه نه لرو، موږ د چفنګ اوبه هم دې وخوري. السلام د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کن ګلدین تاسو سره په اړیکه کې ما د زړه کومې سلامونه وایم. بعد د سلامامې درخواست دا دی چې د افغانستان خلک چې د کم تکلیف او د زحمت سره مخامخ دي، د تورخام د ګیر تلاسا او د سپین بولتک د ګیر تلاسا، هلته خو لا بیا هم ګزاره کېږي، خلک جلوسونه وباسي، بیا هم څه ناڅه لار ګزاره حال خلاصه شي. خو د تورخام په ګیر کې چې په کاکونو کې جنازې پرتې، څوک لار نه ورکوي، تګ راتګ ورته ډېر سخت دی. د افغانستان کې هسپتال دی، دغه هسپتال پکې نشته دی، ډاکټرانې پکې دي، هغه لاړه دوایانې پکې نشته دی، وسایل پکې نشته دی. پردیو ممالکو ته مشتاقه دي او بیا دومره ظلم ورسره کېږي چې مریضان نه پرېږدي، د مریضانو سره پیوازان نه پرېږدي، تر دې پورې چې هغه ماشومان چې تیخوري هغه هم نه پرېږدي. تېر ظلم د افغانستان خلکو سره وان دی، دومره خلکو چې افغانستان په لاس کې نیولی دی، خو د خپل مقصد دپاره پکې وخت یې تېر کړی چې خپل مقصد یې برابر شوی دی. بیا افغانستان پرېښې، د افغانستان خلک یې پرېښي او بیا چې وتي دي، خو د افغانستان خلک د پردې مسافرونه نه دی خلاص کی دا مریضان چې دا په زړونو خلک د تور خاورو سره خاوي کیږي دا د چا د لاسه دا د زغه ډیورن د څوک د ظالمانو د لاسه دا والسلام علی دې چې موږ د پیغام نشته چې څه کوي ونی ول
ستاسو پیغام ستاسو نظر
اوریدونکو د خبرونه دوه یمنی مایه ته نږدې کیږي. 4:30 بجې دی اجمل اند سټډیو ته راغلی چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وایي.
په کاپیسا ولایت کې په یو وسلوال برید کې دوه تنه دینی عالمان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. ځایي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي په دینی عالمانو دا برید نن سهار د کاپیسا په مرکزي سیمه ریګي روان کې هغه مهال وشو چې دا دینی عالمان له مدرسې څخه کورونو ته روان وو. متحده ایالاتو ویلي چې راتلونکې اونۍ به په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیل کړي او په دې ترڅ کې به پر نورو مسلو سربیره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او په افغانستان کې د بشري بحران په اړه بحثونه شامل وي. د افغانستان د پاسپورټ عمومي ریاست وایي د کابل د پاسپورټ تخنیکي ستونزه لا نه ده حل شوې خو په لسو نورو ولایتونو کې د پاسپورټونو ویش پیلوي. په کابل کې د څو ورځو راهیسې د نوو پاسپورټونو د ویش بهیر ځنډیدلی دی چې سبب چارواکي تخنیکي ستونزې ګڼي. افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي لپاره یې یوه طرحه تایید کړې ده. په دې طرحه کې د ځنګلونو د ونو د پرې کولو لپاره د برقي ارو پر کارولو بندیز لګول شوی او د سرغړونکو پر مجازات ټینګار شوی. د بشري حقونو د څار ډله وایي د بلاروس او پولند ترمنځ په پوله کې د کړکیچ نتیجه به د کډوالو او پناه غوښتونکو په وړاندې له بشري حقونو جدي سرغړاوي رامنځته کړي. او د انرژۍ د بیو د ټیټولو لپاره د متحده ایالاتو د هڅو په ترڅ کې ولسمشر جو بایدن د هیواد د تیلو له ستراتیژیکو زیرمو څخه بازار ته د 50 میلیونه بیرل تیلو د رایستلو امر کړی.
اوریدونکو اوس هم راځو د ورځې سپورتي خبرونه اورو. ورپسې هم د ځوان فکر پروګرام له یاده مباسي.
په کابل کې د پینګ پانګ د 5 لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیل شوې. د پینګ پانګ فدراسیون مشر جاوید شریفی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د 420 روغتون، د کابل د پولي ټکنیک پوهنتون، د افغاني سرې میاشتې ټولنې، د رڼا خصوصي پوهنتون او د ښوونې او روزنې پوهنتون د کلبونو لوبغاړي لوبېږي. نوموړي د دې سیالیو د جوړولو موخه د کابل د تنکیو ځوانانو او لویانو منتخبو لوبډلو ته د غوره لوبغاړو انتخابول یادوي. د پینګ پانګ فدراسیون د مشر په وینا د سیالۍ د افغاني سرې میاشتې ټولنې په کوربتوب او د افغانستان د پینګ پانګ فدراسیون په مرسته جوړې شوې چې 4 ورځې به دوام وکړي. په کندوز ولایت کې د سیجان پوهنتون او قابان لوبډلې ترمنځ لوبه سیجان پوهنتون وګټله. د کندوز ولایت د بدني روزنې او سپورت مشر محمد قیوم رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبه د کندوز په ورزشي لوبغالي کې وشوه چې 1-0 په وړاندې د سیجان پوهنتون د لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. نوموړي وویل دا سیالۍ د 11 لوبډلو ترمنځ د لیګ په سیستم پیل شوې او هدف یې د فوټبال وده او د کندوز ولایتي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو پیدا کول. د کندوز د ورزشي امریت د مسول په وینا دا سیالۍ د لړم یا اقرب میاشتې 15 پیل شوې او په راتلونکو ورځو کې به هم دوام وکړي. د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام ته د قطر تیاری. د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام سیالۍ به د نومبر میاشتې له 11 نیټې پیل او د ډسمبر تر 13 نیټې پورې به په قطر کې وشي. دا لومړی نړیوال جام دی چې په منځني ختیځ او یو عربي هیواد کې کیږي. همدا ډول دریم ځل دی چې یو آسیایي هیواد د فوټبال د نړیوال جام کوربتوب کوي. لومړی ځل په 2002 کال کې جاپان او جنوبي کوریا د فوټبال د نړیوال جام کوربتوب وکړ او د 2013 کال د نړیوال جام کوربتوب بیا روسیه کړی وو. د فوټبال د نړیوال جام به دا وروستۍ دوره وي چې 2 لوبډلې پکې ګډون کوي. د 2018 کال او له هغه وروسته نړیوالو جامونو لپاره 48 لوبډلې په پام کې نیول شوې دي. په قطر کې اوس د 2022 کال د نړیوال جام لپاره تیاری روان دی او ویل کېږي چې 4 لوبې به په 2 لوبغالو کې وشي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومني. لوستي او فعال ځوانان د یوې ټولنې پانګه ده، خو د وروستیو سیاسي تحولاتو په لړ کې ښکاري چې افغانستان خپله دا پانګه له لاسه ورکوي. ډېر لوستي او فعال ځوانان له هېواده لاړل او دا لړۍ لا هم روانه ده. د طالبان حکومت که څه هم څو ځله دا خبره کړې چې ځوان کادرونه دې له هېواده بهر نه ځي او وطن ته د خدمت لپاره دې پاتې شي، خو دا ځوانان بیا وایي چې د طالبانو د حکومت مقرری ښیي چې دوی ته په حکومت کې ځای نشته او یوازې هغه کسان ګمارل کېږي چې د دوی د خپلو لیکو خلک وي، که څه هم مسلکي کسان نه وي. موږ په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښت، خو دوی د دې باور د رامنځته کولو لپاره چې ځوان کادرونه په هېواد کې پاتې شي څه کړي، په دې اړه خبرې ونه کړې. دا چې ډېر لوستي او فعال ځوانان له هېواده تللي او دا لړۍ لا هم روانه ده، که دا لړۍ همداسې دوام وکړي پایلې به یې څه وي او څه باید وشي چې ځوانو کادرونو ته د کار او پرمختګ داسې باوري فضا رامنځته شي چې دوی په هېواد کې پاتې شي او کار وکړي. په همدې اړه د خپرونې له میلمنو سره بحث کوو. د خپرونې میلمانه مو هم د پوهنتون استاد او د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان استاد حامد عبیدی، د مالی وزارت د شکایتونو پخوانی رئیس او د لویې پکتیا د ځوانانو د جرګې مشر نصرت الله وفا، د قلملار ټولنې مؤسس متی الله ویسا او د پوهنتون استاد سید رحمان عمران دي. خپلو ټولو میلمنو ته ښه راغلاس وایم. ویسا صاحب، پیل به له تاسو څخه وکړو، د دغو ځوانانو تک چې دا مخکې لاړل یا اوس روان دي، اراده یې کړې په یو ډول په دې هڅه کې دي چې له افغانستانه ووځي، تاثیر به یې څه وي په افغانستان په نورو ځوانانو؟
موږ کلونه کلونه په افغانستان کې په ولایتونو کې خصوصا لیرو پرتو سیمو کې د تعلیم برخه کې بشري حقوقو برخه کې کمپاینونه درلودل. نو موږ هره ورځ د ځوانانو سره د خلکو سره مجلسونه لرو. په شل کاله کې موږ وکولای شو چې په لیرو پرتو سیمو کې مسلکي ښوونکي پیدا کړو او د هرې برخې مسلکي کسان پیدا کړو، هم په ښځینه برخه کې او هم په نارینه وو برخه کې، چې د هرې څخه افغان ځوانانو لوړې زده کړې وکړي، هغه په بهر کې یا داخل د افغانستان کې که دکتورا تر ماسټرډانس کچ کوري. اوس فعلا د لیرو پرتو سیمو څخه د ښارونو څخه هغه ځوانان چې کلونه باندې کار وسو د افغانستان یوه شتمني وه، اما هغوی ټول روان دي چې دا کې به یوه لویه خلا رامنځته کړي. مثلا موږ هلته ښځینه ښوونکو ته، نارینه مسلکي ښوونکو ته، د اوبو مدیریت برخه کې پوره ضرورت لرو. ولې دا په سیمه کې پر نورو ځوانانو باندې منفي اغېزه لري، منفي تاثیر لري او نور هم مایوسه کېږي هر څوک کوشش کوي چې له افغانستان ووځي. ځوانانو سره هره ورځ بحث کوم، دغه اوس کې په هلمند کې وم، کندهار او زابل کې له ځوانانو سره مجلسونه کول. هر څو ډېر کې د افغانستان څخه بحث کوو او څوک په راتلونکي د افغانستان باور نه لري او نه دولت هغه باور وي چې مري دولت کې ځای راکول شي او کسان چې کلونه زحمتونه ایستلي دي افغانستان شتمني ده، د هغوی هغه زیار چې دوی ایستلی دي، هغه کوښښونه چې دوی کړي دي، د هغوی په مقابل کې دوی ته د کار زمینه برابره شي او دوی ته یو اطمینان ورکول شي چې افغانستان راتلونکي دوی لپاره کار شته. او خصوصا د ښوونې بهیر په برخه کې، د لوړو زده کړو بهیر په برخه کې، که دغه استادان له پوهنتونونو څخه دي او له ښوونځیو څخه دي، دا یو ډېر ښه تاثیرات رامنځته کوي. موږ په یو سیمه کې مسلکي استاد ځوانه لرو، هغه کلونه کلونه روزل شوی وي، د ښوونځیو استاد شوی وي، یا د پوهنتونو استاد شوی وي، هغه باندې کلونه پیسې ورپ شوي دي، وخت به یې او هغه چې افغانستان کې بیا چې موږ کلونه نه روزو، دا یو لوی ستونزه، یو لوی مشکل د افغانستان لپاره، د دوی د ټولنې لپاره.
ډېره مننه ویسا صاحب. وفا صاحب، تاسې له ځوانانو سره پاتې شوي یاست او اوس له هېواده بهر یاست، که راته ووایې یو خو دغه په لویه کې سیستم ټول بدل سو، حکومت بدل سو، دا سبب شو چې ځوانان لاړ شي، خو دا هغه لوی لوی عامل کېدای شي دا وي، نور کوم واړه واړه عاملونه شته دي، لاملونه شته دي چې د هغو په سبب ځوانان هیواد پرېږدي، هغه ځوانان چې ټولنه ورته ضرورت لري؟
هیواد صاحب، تاسو ته قدرمنو میلمنو ته د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم، ورځ مو خیر. هیواد صاحب، متاسفانه د جمهوریت سقوط د ځوان نسل په تدریجي ډول د سقوط په معنا و، او متاسفانه چې د موږ ځوان نسل لپاره دا یو 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 تور تیاری، یو تور تیاری پایل و. سره له دې چې په کار دا و چې طالبانو دا شی مدیریت کړی وای او دا اطمینان د موږ ځوان نسل ته ورکړی وای چې تاسو د دې هیواد اسټ یا سرمایه یا سې تاسو د دې هیواد راتلونکي یاستې. ځکه دا دغه نسل و چې په تیرو شلو کلونو کې په ډېرې سختۍ باندې روزل شوی و، په ډېرو مجبوریتونو، په ډېرو مشکلاتو باندې روزل شوی و. ولې دا واقعیت ده چې دوی په تیر کې داسې څه نه وکړي چې د افغانستان ځوان نسل دې په دوی باندې باور وکړي. یوازې امنیتي ننګونې او امنیتي ستونزې نه وي، بلکې د دې تر څنګ دغه فقر، بیچارګي، بدبختي چې نن سبا یې د موږ او تاسو افغانان په مجموع کې یا ځوان نسل ویني، دا هم یو دغه عوامل نه و چې متاسفانه نړیوالې ټولنې اړیکې د افغانستان سره قطع شوې او ځوان نسل نور خپل راتلونکي هلته ښه نه لیده. د دې تر څنګ تربګني چې متاسفانه دی موږ او تاسو فعلاً وینو چې د طالب په ذهنیت کې راشي پېچکاری شوی ده، سره له دې چې د عمومي اعلان یې کړی ده. ولې موږ ګورو چهار ورځ دوی خپل هدفي وژنې لري، دوی د افغانستان په ولایت له مرکز نه نیولې تر ولایتونو پورې هلته هماغسې وحشت کې لکه چې په تیرو شلو کلونو کې کړی وو، او دوی ونس کولای چې په رښتینې ډول باندې هغه عمومي عفو تطبیق کړي او خپل غیږ خلکو ته خلاص کړي، خپل خلک په خپله په غیږ کې ونیسي او ووایي چې تیر په رښتیا هم په هیر ولی تاسو د دې خاورې بچیان یاستئ، دا خاوره او دا خلک تاسو ته ضرورت لري. نو دا هم هغه وړه عوامل ول چې دی موږ او تاسو ځوان نسل دې ته مجبور کړ چې نن پردوی هیوادونو ته کډوال شوي دي او هلته دوی له هیواده لري، یعنی د جلا وطنۍ شپې ورځې سبا کوي، او دا ډېره دردونکې ده. په دې معنا باندې چې د یو چانه د هویت اخیستلو، د یو چانه د هغه غرور او د هغه د ژوند ټول هستۍ اخیستل، یعنې دا عادي خبره نه ده. زه د یو کډوال ځوان په حیث باندې باور وکړئ، ډېر کله داسې کېږي چې ورځ په جګر خونۍ باندې په ژړا باندې تېرو چې موږ تقریبا دیارلس کاله یا پنځلس کاله کار وکړو، په ډېرې سختۍ سره مو د په حکومت کې یا د یو دولتي مامور پایس باندې، سره له دې چې په نظام باندې، په حکومت باندې ډېرې زیاتې نیوکې وي او جایګاه مو جوړه کړه. ولې متاسفانه نن هغه هیلې ارزوګانې چې موږ د خپلې راتلونکي لپاره لرلې، هغه کسان چې په افغانستان کې پاتې دي، هغه دغه وحشتونه ویني، دغه بدبختۍ ویني، هغوی هم د فرصت په لټه کې دي تر څو وکولای شي چې افغانستان څخه ووځي.
ډېره زیاته مننه استاد عبیدی، د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان او د پوهنتون استاد هم په خبرونه کې را سره دی. عبیدی صاحب، له تاسو پوښتو، یو مسله دا هم ده چې ډېر ځوانان دي، هغوی فکر کوي چې نور په افغانستان کې زده کړې کول په درد نه خوري او په کار ده چې دوی هیواد پرېږدي لاړ شي. دغه باور ولې مات شو؟
له بده مرغه که څه هم نظام چې سقوط وکړ، تمه دا وه چې طالبان به دا غو ځوانانو سره یا غ نسل سره چې په تیرو شلو کارونو کې روزل شوی دی، سم چلند وکوي. سم چلند په دې معنی چې دوته به د کار راغه په خوانی زمينه مسايده وي او دوی به په نورمال ډول خپل کارو ته ځي. په ټولو هیوادونو کې نظامونه له منځه ځي، بل نظام رامنځته کېږي، حکومتونه تبدیلېږي، خو هغه اصلي کادرونو کې بدلون نه راځي. سیاستونه بدلون کوي، خو د نظام هغه اصلي مهره چې هغه متخصصین دي، د متخصصینو سره او د ځوان نسل سره بیا سیاسون یا نظامونه کار نه لري. هغو ته بېرته هغه فرصتونه چې په خوای درلودل هغه فرصتونه ورته برابروي او ورته ورڅخه ملاتړ کوي. که څه هم طالبانو چې کله حکومت ونیوه، دغسې وتمه کېده او دوی ژمنه وکړه چې متخصصینو ته درناوی کوي او د متخصصینو څخه ګټه پورته کوي، خو وروسته ولیدل شول چې طالبان په خپل ژمنې سره متحده نه دي. کوم کسان چې دو سره په دغه شلو کلونو کې همکاري درلوده په بېلابېلو برخو کې، هغو ته ډېره لیوالتیا لري چې د کار زمینه مساعده کړي. مثلا د لوړو زده کړو وزارت کې زه چې هلته مامورم، ماته معلوم دی مثلا لوړو زده کړو وزارت کادري وزارت دی او ګڼ شمېر بستونه کادري دي. په دې معنا چې په دغه وزارت کې کوم کسان چې ګمارل کېږي باید هغه د پنتون استاد دي، هغه اکاډمیک بیکګراوند ولري، هغه اکاډمیک سړی وي چې د هغه اکاډمیک ژبه باندې پوه شي، او څوک چې د اکاډمیک ماحول کې کار نوی کړه یا اکیډمیک ژبه باندې پوه نشي هغه نشي کولای چې دغه وزارت کې تاسو دنده ترسره کړي، خصوصا هغه مدیریتي برخو کې ریاستونو کې. په لومړیو کې دوی وویل چې دوی د رئیسانو سره کار نه لري، د متخصصینو سره کار نه لري، خو وروسته ولیدل شول چې متاسفانه دوی هغه مهم توقعی چې هلته معمولا علمي کادرونه په تیرو شلو کلونو کې کار کړی و هغه متخصصین ایسته کړل، او یو ملا یا یو قاري هلته ګمارلی دی چې هغه یوازې په هماغه خپل دینی مسایلو پوهېږي او د لوړو زده کړو په هغه ماهیت هم نه پوهېږي. متاسفانه دا یوه لویه ستونزه په ټول نظام کې ده، او دغه ځوانان چې اوس ګڼ شمېر کډوالۍ ته مخه کوي هم حداقل کډوال شوي دي یا هڅه کوي چې کډوال شي. دلیل هم دا دی، یو نوی نسل چې مثلا لوړو زده کړو ته ډېره لیوالتیا نه لري، خو خپل راتلونکی په د افغانستان په لوړو زده کړو کې نه ګوري. تاسو پوهېږئ چې لوړو زده کړو وزارت یا پوهنتونونه فکري بنسټونه دي، او دوی د ټولنې ته هغه بشري قواوې وړاندې کوي. نو کله چې دغه بنسټونو کې دغه څه چلند وشي او د محصلینو روحیه ماته شي، د استادانو روحیه ماته شي، دا ډېره بد اغېزه کوي د افغانستان راتلونکي لپاره. ګڼ شمېر هغه استادان چې په بېلو بېلابېلو ولایتونو کې دي او ځوان کدرونه دي، بهر کې زده کړې کړي دي، پیژدیان اخیستي دي، ماستریان اخیستي دي، ګڼ شمېر د افغانستان څخه اوس بهر دي. ګڼ شمېر په اطمینان درته وایم چې ګڼ شمېر بهر دي، او دا یوه لویه ستونزه نظام ته رامنځته کړې، او په همدې دلیل تر اوسه د دولتي پانتونونو دروازې تړلې دي او دوی نشي کولای دروازې پرانیزي. پانځي کې چې مثلا شل استادان وو، اوس پنځه پاتې دي، شپږ پاتې دي، نهایت لس پاتې دي. نو په هغه محدود قدر باندې دوی نشي کولای د پانتون دروازې پرانیزي. یو دلیل هم دا ده، شاید نورې هغه مالی مسایل هم وي، خو یو عامل هم دا ده چې دوی قدرونه ورنه تللي دي. که خبره راټوله کړو، زه په دې باور یم چې نوی نسل، خصوصا کوم نسل چې په تیرو شلو کلونو کې روزل شوی دی، ګڼ شمېر ایماندار، با تقوا، مخلص، صادق ځوانان پکې وو چې هم تیر نظام کې صادقانه کار وکړ او هم لیوالتیا درلوده چې دې نظام سره کار وکړي. خو متاسفانه دا نظام د هغو سره داسې چلند یې کوو لکه چې په هغوی د دغه هېواد هېڅ وګړي نه دي او دې هېواد باندې حق نه لري. متاسفانه طالبانو فکر دا دی چې کوم کسانو چې د دو سره په دغه دوره کې چې دوی وایي چې موږ سره جهاد کې مرسته کړې او دغه شلو کلونو کې دو سره پاتې شوي دي، هغو ته لیوالتیا لري، هغو ته دندې ورکوي، او کوم کسان چې تیر نظام سره کار کړی دوی فکر کوي چې دا تیر نظام ته ژمنتیا لري او د دو سره به کار نه کوي، چې دا مطلق زه فکر کوم غلط ثابتېږي او دا ستره جفا ده د افغانستان د نوي نسل سره.
استاد سید رحمان عمران ته به ورشو. عمران صاحب، د دې په ځای چې حکومت دغه باور رامنځته کړي چې ځوان کادرونه په هیواد کې پاتې شي، د دې لپاره باید دوی ثابته کړي چې مثال دوی ته دغه ځوان کادرونه ارزښت لري، خو دغه څه نه دي لیدل شوي. برعکس مثال ویل شوی دی د ځینو چارواکو له خولې چې هغو کسانو چې په دې تېرو کلو کې زده کړې کړې دي هغه په درد نه خوري یا ځینې نورې دغسې خبرې. نو ولې حکومت تر اوسه پورې دغه باور نه دی رامنځته کړی، او که رامنځته نه شي خپل تاوان به حکومت ته څه وي او ټولنې ته به تاوان څه وي؟
مېلمنو ته او ستاسو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وایم. په سر کې که چېرې د دې موضوع باندې را شم چې ولې دغه باور نه دی رامنځته شوی، زه فکر کوم چې تر دې مخه به ښه دا وي چې د دغه پر عواملو باندې دا دی فرار په عواملو باندې د چې په لویه کې سړی وګړي. دې مختلف عوامل دي، اقتصادي عوامل دي، سیاسي عوامل دي، ایدیولوژیکي عوامل دي، اجتماعي عوامل دي. خو اقتصادي عوامل ته که موږ راشو، له درېمې نړۍ هېوادونو نه چې افغانستان هم د دې یوه برخه ده، لویه پیمانه یا لویه برخه یا لویه لویه برخه کدرونه چې له هېواد ته ووځي د هغې اقتصادي عوامل هم دی، ځکه چې د بېکارۍ کچه پکې لوړه ده، معاشونه پکې ټیټ دي، او هغه رفاهي یا د ژوند هغه اسانتیاوې یو کارمند ته یو علمي قدر ته نه شي دي مساعد کولی لکه نورو هېوادونو کې چې دي. همدغه دی چې که موږ وګورو په تېرو شلو کلونو کې دلته خارجیانو په مرسته داسې یو اقتصاد رامنځته شوی و، دغه اقتصاد مختلفې پروژې دي، انکشافي پروژې ولې هر کس په هره برخه کې مصروف و، ښه معاشونه یې اخیستل، او په یو ډول سره یې دغه ژوند کې روان و. یعنې په دې معنا سره چې شاید دغه یو څه په نورې نړۍ کې په سختۍ سره کولای شي ترلاسه کړي، دا یو عامل دی. دوم عامل سیاسی عامل هم دی چې سیاسی نظام تغییر شوی ده او ډیر کسان په دغه سیاسی نظام کې نظام لپاره ځای نه ګوري یا خپل درناوی نه ګوري یا خپل ارزښت نه ګوري هغوی هم دغه هېواد پرېښی ده یا یې د پرېښودو په حال کې دي او یا نور نو له دغه سیاسي نظام سره توافق نه شي کولی. دریمه مسله ایدیولوژیکي مسله ده چې ډېر کسان که چېرې دغه دوو پورتنیو عواملو سره یو توافق کولی شي په ایدیولوژیکي لحاظ سره د نظام سره یې په جوړه نه راځي او یو ډول سره فکر کوي چې دغلته په مدني ازادیو باندې اسما په نورو ازادیو باندې بندیز لګېږي یا لګېدلی دی په دغه حساب سره دا ځای نور ځان ته مسئول نه احساسوي. او بل هم اجتماعي عوامل هم شته دي چې اجتماعي عوامل حركه درونه کړي هغه دوله سره خپل ارزښت په ټولنه کې بیا نه ویني لکه یو لوستې ټولنه کې راځي چې خبره ټولنه کې چې هغه کی له هر حال فرسیدلی دی او یاری دی حتی ازادی دی او کشن سر دقا حمدی دی عامل کی دی که قدر اللہ فرادو کی نکتاس فاسی خوختن تکواب که باید وای مستی خود چی طالبان کو واک کی دی دلت افغانستان کی دقا عوامل شاید دنیا عوامل دی اختیار کی دی اگه ایچی دی اختیار کی دی اگه باید دی باید دی چې کډونو په لسینا کې لريو کډونو د هیوادونو په پرمختګ د ټولنې په صنعتي ډولو کې په اقتصادي وده کې او د ټکنالوژي په مخیا کې مهم رول لري. دا
غواړم بیا هم له استاد عبیدی وپوښتو چې څه کول پکار دي چې ځوانان ځوان کادرونه هغوی چې وطن ته خیر رسیږي هغوی په هیواد کې پاتې شي خپله دا ځوانان باید څه وکړي او حکومت ته څه کول پکار دي چې ځوانانو ته دغه باور ورکړي چې دوی کولی شي پاتې شي همدلته کار هم کولی شي ژوند هم کولی شي او هیڅ ستونزه د هغو لپاره نشته.
د اعتماد رامنځته کولو لپاره که څه هم زه په دې باور یم لږ ناوخته سوې ده خو اوس هم طالبان کولی شي دغه اعتماد رامنځته کړي او دغه ځوانانو ته دا روحیه ورکړي چې دغه هیواد تاسو دی ټول په ګډه سره کار کوو دا هیواد موږ او تاسو ته اړتیا لري او تاسو مزه له هیواده او کوم کسان هم چې تللي دوته د بیرته راتګ زمینه مساعده کړي. نو زه په دې باور یم که چېرې دغه فضا لاول نه رامنځته شوی وی ګڼ شمېر هغه کادرونه چې ورباندې باور کېده هغوی هیواد نه خوشې کوه او اوس هم سره وخت دی دوی کولی شي چې دغه فضا بیرته رامنځته کړي او د متخصصینو په ګمارلو سره او دغه د پوهنتونونو په شروع کېدلو سره دا هم یو ښه فکتور دی چې حداقل دغه فضا رامنځته کړي چې پانتون بیرته شروع شول او طالبانو د پانتون دروازې نه تړي او د دې مخالف نه دي. په هر صورت زه فکر کوم چې اوس طالبانو ته پکار ده چې دغه فضا باندې کار وکړي چې بیرته د اعتماد فضا رامنځته کړي حداقل نوې نسل په دې باوري شي چې دوته راتلونکي نظام کې او سیستم کې د کار زمينه مساعده ده.
ډیر زړه مننه استاد عبیدی د خبرونې د پای په شیبو کې به لخپلو ملمنو یوازې پوښتو چې د حل لار څه ده. ویسا صاحب تاسو په ولایتو کې ګرځیدل یاست ځوانانو خبرې مو اوریدلې دي نو له همدغه تجربو کرا ته وایي په لړنه کې چې د حل لار څه ده چې ځوان کادرونه پات شي په وطن کې او کار وکړي یعنی دوی څنګه خپل دغه شرایط رامنځته کولای شي چې دوی ته د کار زمينه برابر شي او همدا ډول حکومت هم ورسره شي نه دا چې د دوی مخته ودری کی خند ورته جوړ کړي.
ورسته پات ټولنه کې خډیر مسولیت دولت ترجی کیږي یعنی دا کار د دولت ای د حکومت ای چاوي په لوړ ساته باندې غونډي وکړي و دې ان تباورونه ورکړي او له ځوانانو سره مجلسونه وکړي دا وی د کلونو کلونو زحمتونو ته قدر و ورکړي او هغه ځایونه کې لکه خصوصا په پوهنتونونو کې په نورو وزارتونو کې څلته مسلکي اشخاص وي اما هغوی وګماري په کابینه کې ورته ځای ورکړي تر څو پورې چې هغوی په دې باوري او اعتمادي سي چې بیا له افغانستان څخه ولاړ نه سي. دوهمه لویه ستونزه دا چې موږ د افغانستان 50% برخه ښځې جوړوي
چې تروسه پوری په افغانستان کې د نجونو شونځي باندې او پونتونونه باندې د شوزو چارو وزارت باندې شوزو تدکار په ټول وزارتونو کې بغیر روغتیا وزارت بل ځای د کار زمینه نه ده برابر سوی. که چیرې نارینه پاتېږي ښځینه ځي، هغوی هم زموږ لپاره تاوان دی. کله چې موږ په ښځینه ښوونکي نه لرو، موږ ښځینه ډاکټره نه لرو، موږ په ښځینه پولیسه د تلاشۍ لپاره ونه لرو، دا په ټولنه کې یو ضرورت دی. نو زما غوښتنه همدا ده له ځوانانو څخه چې دوی یووالی وکړي، د یووالي لپاره غږ پورته کړي، په خپله سره منسجم سي، پر دولت همدا فشار وارد کړي چې په دې خاوره دا وطن یوازې د حکومت یا د طالبانو نه دی، دا د ټولو ګډ کور دی او دا په ګډه سره بیرته ودانوو. او هر څوک پر دولت باندې د خپلې سیمې څخه د ولسونو سره فشار راوړي تر څو هغوی دې ته مجبور کړي چې همدغه مسلکي اشخاص ته په دولت کې ځای ورکړي، او هغه کسان چې له افغانستان څخه بهر ځي هم دا غوی مخه ونیسي، دا غوی لپاره د کار زمینه برابره سي، دا غوی لپاره په کوم سیمه کې په کوم ځایونه کې ضرورت وي الوته و دندو وګمارل سي. خصوصا د ښځو چارو وزارت، د بشري حقوقو ادارې او د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه خلاصي تر څو چې خلک په دې اعتمادي او باوري سي. او که همدغسې حالت روان وي لکه اوس چې دی، خلکو ته باور نسته، اعتماد نسته، زما په فکر سره به ډېر کم فیصدي خلک هغه ځوانان چې د کلونه کې درسونه ویل یا په افغانستان کې پاتې سي. دا د راتلونکي دپاره یو بل ناورین دی چې دا د راتلونکي دپاره د افغانستان په ګټه نه بلکې په تاوان دی، ځکه افغانستان بیا شل کاله وروسته بیرته صفر ته ځي. دغه خلکو باندې افغانستان ملت، افغانستان دولت سرمایه ګذاري کړې ده، نو موږ خپله سرمایه باید د پردوی په لاس ور نه کړو. او کله چې دا کسان له افغانستان څخه ځي، هغوی په بهر کې هم هغه څه نه ورکول کېږي، مثلا چې هغه به یو څوک دلته د پوهنتون استاد وي، هغه به په بهر کې هم د پوهنتون استاد وي، حتما به هلته مزدوري کوي. مګر موږ ولې د خپل مسلکي کاس، د خپل کادر، د خپل ځوان همدومره بې ارزښته وبولو چې هغه ځي په بل هیواد کې مزدوري کوي او د خپل هیواد پرېږدي؟ دا هیواد ټولو ته ضرورت لري. افغانستان تقریبا 80% ځوانان لري، نو افغانستان یو له هغو هیوادونو په نړۍ کې دی چې د ځوان نسل فیصدي زیاته ده، او دا د ټولنې د ملا تیر بلل کېږي. د دوی څخه باید کار واخیستل سي، استفاده وسي. زما پر طالبانو هم دا غږ دی چې له نن ورځې څخه په رسنیو کې، په ټولنیزو رسنیو کې، په میډیا کې هم دا غږ وکړي، هم دا کمپاین وکړي تر څو پورې چې ځوانانو ته دا باور اعتماد ورکړي چې تاسو له افغانستان څخه وځئ ما، او هم مجلسونه وکړي، غونډې وکړي، لیرو پرتو سیمو ته ولاړ سي. مثلا په لیرو پرتو سیمو کې ځوانان هیڅ داسې څوک نه لري چې له هغوی سره کښېني، هغوی ته یو اطمینان ورکړي. په تېر جمهوریت کې که ستونزې به هم، مشکلات ډېر وو، خو ځوانانو دا کولای شو چې مئین سره وګوري، له وزیر سره وګوري، د دولت له یو نماینده سره وګوري. خو اوس دا شی نشته. که دوی دا شی وکړي تر څو د ځوانانو او د دولت ترمنځ همدغه واټن فاصله لرې شي، تر څو دوی هم دلته پاتې سي، په ګډه سره د افغانستان بیرته ودانۍ خواته بوز.
وفا صاحب وایي یوه کډه د بلې کډې زړه وباسي. یعنې کله چې یوه کډه له یوه ځي، دا نور خلک چې شاوخوا دي، دوی هم ورسره یو ډول خفه کېږي یا ناراحته کېږي، یا په زړه کې ورګرځي چې کاش دوی هم لاړ سي. دا دومره ډېر ځوانان چې له هېواد ووتل، طبعاً تاثیر یې په نورو ځوانانو هم شوی دی، چې هغوی به کېدای شي ځینو یې زده کړې پرېښي وي، ځینو یې کارونه یې پرېښي وي، یو ډول بې انګېزې شوي وي زده کړو او کار ته. په ټوله کې څه کول په کار دي چې دغه ځوانان بېرته هغه شرا چې دی د وی منی او د غستوندو د حل لپاره چې دوی اوس ورسره مخ دي، په خپل ټولنه کې مبارزه ورسره وکړي؟ نه دا چې کینی او یوازې دې ته منتظر شي که یوه لارې پیدا کړله بهر ته لاړ شي.
هیواد سب دما د هیواد په هر ځوان باندې غږ ده چې که دوی په افغانستان کې دي یا که افغانستان نه وتلي دي، دوی د هر موقع نه، هر فرصت نه ګټه واخلي. ځکه موږ لا هم راتلونکي ته خوشباوره یو، په راتلونکي باور لرو، او په دې فکر کې یاست چې ورځ به بیا په افغانستان کې شرایط سمیږي، او دغه ځوانان چې وتلي دي یا دغه ځوانان چې اوس د وتلو هڅه کوي، دوی به بېرته هېواد ته راځي. ولې راځئ چې بېرته هېواد ته سنېدل هم د یو لاسته راوړنې سره اوسېږي. او بدبختی اوس دا ده هغه ځوانان چې مثلا په وطن کې پاتې دي، دوی ته اوسوک اطمینان ورکړي. کله چې موږ بحث ته دی کوو چې دوی په وطن کې پاتې سي، اما دا اطمینان څوک ورکړي؟ داسې یو حکومت دی چې دا اوسې نه امیر المؤمنین په نوم باندې یو کس دی، معلوم نه دی، رئیس الوزرا خبرې نه کوي، یوازې ویان دی راځي. او درسنۍ مخته د حکومت کابینه ملانی او د حکومت فاصلستو باندې خبري کوي. مګوینو خلق وهل کیږي، خلق ټکول کیږي، ځوانان وزل کیږي. نو په دغه سی وضعیت کې ډیره بستونزمنه ای چې موږ خپل باغ کسان چې هلته په افغانستان کې پاتې دي دوی په دې باندې قانع کړی سو چې تاسو له هیواده د وتلو کوشش م کوئ، او طالبانو هم په رښتینی ډول باندې یعنی دوی ونس کولای چې د دغه کار مخه ونیسي. هدا خل په رښتینی ډول یو پیغام دی ورکړي د افغانستان خلکو ته. د دوی یو چارواکی یا یو مشر موږ تر نن ورځې نه دی لیدلی چې هغه د پیو یوازې همدغې موضوع ته چې دا ډېره حیاتي موضوع دی یو یو کانفرانس دی ورکړي، مختص دی کې یو کانفرانس دی ته او د افغانستان په ځوان نسل د غږ وکړي چې تاسو د دې هیواد سرمایه یاستئ، بشري قوه یاستئ، تاسو د افغانستان د ملا تیر یاستئ، تاسو افغانستان اسټ یاستئ، تاسو مزئ، تاسو سره به هیڅوک زیاتای نه کوي، ستاسو حقوق به نه پایمال کیږي. تر ننه که هر بی نابرابري ستاسو په مقابل کې څه وي، ستاسو په مقابل کې کوم اقدام سوی یا ظلم سوی، نو دغه اطمینان باید یو څوک ورکړي د افغانستان نسل ته.
کور ودان وفا صاحب، ډېره زیاته مننه د خبرونې د پای شیبې دي. د خبرونې له ټولو میلمنو ښاغلي متی الله ویسا، استاد حامد عبیدی، استاد سید رحمان عمران او ښاغلي نصرت الله وفا څخه ډېره زیاته مننه کوو چې په خبرونه کې راسره برخه واخیسته. دا خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې.